دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. د ازادۍ راډیو په یوه بله خپرونه کې مو تو ته هرکلی کوو. په دې هیله چې وخه او خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي. په دې خپرونه کې اوري چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی قومندان وایي د افغانستان تر ټولو لویه ستونزه د دې هیواد په پوځي لوکي کمزوري رهبري ده. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کوو. صفي الله سنګزی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
سلام، سهار مو بخیر. د خبرونو سره ټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې پر ملي مشارکت ټینګار وکړ. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله پرون په هند کې د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د یوې داسې طرحې پر جوړولو او عملي کولو ټینګار وکړ چې د سیمې د ټولو هیوادونو لخوا په یوه واحده اداره او لیوالتیا رامنځته شي. په غور کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی 10% زیات شوی. په بهرنیو خبرونو کې مورې چې امریکا د راتلونکي 2020 کال لپاره د روسیې د تجاوز په وړاندې د مبارزې لپاره 3 میلیارد ډالر بودیجې وړاندیز کړی. پوره خبرونه. افغان ولسمشر یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې پر ملي مشارکت ټینګار وکړ او وایي خلک باید په دې برخه کې د دولت تر څنګ ودرېږي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرونی د ښاري پیوستن د شوراګانو په غونډه کې خبرې کولې وویل په دغه هیواد کې سوله او امنیت باید ولسی شي او د ولس پر مټ رامنځته شي.
مشر نه ده زه په تاسې باندې ولسمشر نو تاسې لاس راکړئ چې با عزته پایداره اساسي سوله چې موږ اساسي قانون باندې او موږ اسلامي ارزښتو باندې درېدلي ډاله.
ښاغلی غنی په دې غونډه کې د اداري فساد په وړاندې مبارزه او د غصب شویو ځمکو د بیرته راګرځولو چارې هم د دولت له لومړیتوبونو وبللې. د ښاري پیوستون د شوراګانو دغه پروګرام د هیواد د بنسټونو جوړولو لپاره یو له اساسي پروژو څخه ګڼل کیږي چې د ولسمشر په خبره کې چیرې د دغه پروګرام په عملي کېدو کې هر څوک خپله ونډه په سمه توګه ترسره کړي د افغانانو په ژوند کې به اساسي بدلون رامنځته شي. د افغان حکومت اجرایه مشر عبدالله د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د یوې داسې طرحې پر جوړولو او عملي کولو ټینګار کړی چې د سیمې د ټولو هیوادونو لخوا په یوه واحده اراده او لیوالتیا رامنځته شي. ښاغلی عبدالله پرون د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه په هغه کانفرنس کې دا خبرې کړې چې د هند په جیپور ښار کې جوړه شوې وه. د افغانستان د اجرایه ریاست لخوا په یوه اعلامیه کې ویل شوي ښاغلی عبدالله کانفرنس ته په وینا کې یو ځل بیا د سیمې له هیوادونو وغوښتي چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د افغانستان تر څنګ ودرېږي او هغه څه چې ټول سیمه او نړۍ لپاره امنیتي ګواښ ګڼل کیږي په ګډه لمنځه یوسي. په اعلامیه کې د عبدالله له قوله ویل شوی سره لدی چې ټول هیوادونه موافق دي چې تروریزم یو عمومي خطر دی او نه پوله پیژني نه ملیت او نه فرهنګ. خو د عبدالله په خبره لا هم هیوادونه نه دي توانېدلي د دې نړیوالې پدیدې په وړاندې یو عملی پلان جوړو پلي کړی. دی وایي افغان حکومت سره لدی چې لیوي خوا د تروریزم په وړاندې مبارزې ته دوام ورکوي بل لوري ته د سولې د خبرو لپاره هم هڅې پر مخ وړي. نو مړي ویل چې د سولې خبرو څخه یې هدف دا دی چې په افغانستان کې جګړه ختم شي او پر د چې خاورې د سیمې او نړۍ پر ضد د تروریستي اعمالو لپاره وکارول شي. په غور کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې سږ کال 10% زیاتې شوې دي. په غور کې د بشري حقونو د کمیسیون سرپرست محمد جواد علوي د سیشن به پرس ازادي راډیو ته ویل چې له دوی سره د سبت شوی قضیو لمخې په غور کې سکل د خزو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی چې ښکارا بیلګې د خزو وهل تکول د هغوی د پوزي یا غوګونو پریکول او یا هم وژل شامل دي. په غور کې د خزو چارو ریاست هم تاییدوي چې تاوتریخوالی زیات شوی دی خو دوی هڅه کوي چې د کورونی او بهرنیو ادارو په مرسته د تاوتریخوالی کم کړي. تر لاندې د میورسته د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروي. بیا هم خراغلی د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر وایي پنټاګن د راتلونکي 2020 میلادي کال لپاره د روسیې د تجاوز په وړاندې مبارزې لپاره د 4.3 میلیارد ډالرو بودیجې وړاندیز کړی دی چې د 2014 کال د بودیجې 4 برابر ډیره ده. کارتر د سیشنبې په ورځ په واشنگټن کې ویل غواړي په دې توګه د روسیې د تجاوز په وړاندې په اروپا کې د خپل ناټو متحدینو د ملاتړ لپاره خپلې اډې پیاوړي کړي. هغه زیاته کړه دغه کار کولی شي په ختیځ اروپایي هیوادونو کې د امریکا د حضور له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. واشنگتن اروپای متحدینو د ماسکو لوري د یوکرين د کریمیا سیمه د الحاق او د یوکرين په ختیس کې د بلتون غختون کو سره د روسي د مرستې په خبرګون کې څو ځلې پر روسانو اقتصادي بندیزونه لګولې دي. د مالی امکاناتو د غډیروالې د هغه 15.2 میلیارډ ډالرو د دفاعي بودیجې یو برخه ده چې په مرسته به د کارچر په خبره له هغه 15 عمده ستونزو سره مقابله وشي چې د امریکا په وزور سره مخامخ دي. د امریکا دفاع وزیر دغه 15 عمده ستونزې روسیا، چین، شمالي کوریا، ایران او د اسلامي دولت ډله یادوي. د امریکا د بهرنوي چارو وزارت وایي د شمالي کوریا لخوا فضا ته د سټلایټ توغولو پلان کولای شي هغه بحثونه پیاوړي کړي چې د هغه هیواد په وړاندې د ملګرو ملتونو د لاډیریدو د لاډیرو بندیزونو په اړه کېږي. د ولسم شروبامه اداره وایي د شمالي کوریا لخوا دغه اقدام به له نړیوالو مکلفیتونو څخه دغه هیواد ډیره جدي سرغړونه وي. پیونګ یانګ پرون له ملګرو ملتونو ته اعلان وکړ چې دوی به د فبروري په وروستیو کې خپل دغه پلان عملي کړي. د دې اقدام منتقدین وایي دا کار کولای شي د هغه اوږده واټن ویشتونکو توغندیو په برخه کې د شمالي کوریا وړتیا ډیره چې اټومي سروکې انتقالول شي. پیونګ یانګ د جنوري په شپږمه خپل څلورمه اټومي ازموینه ترسره کړه. دغه هیواد لوړاندې هم د خپل اټومي او توغندوي پروګرامونو لکابله د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخامخ دي. خو امریکا او جنوبي کوریا د پیونګ یانګ د ورستۍ اټومي ازموینې ورسته پر دغه هیواد د نویو بندیزونو په لټه کې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه هیواد د صدر اعظم دیمتری میدویدوف د هغه پلانونو څخه ملاتړ خوده چې غواړي د بودجوي ستونزو لکبل ځینې دولتي ادارې او تاسیسات سره مدغم کړي. دا وړاندیز داسې محل شوی چې روسیا پر لپسې ډول د نړیوالو بندیزونو او د نړۍ په سطح د تیلو بیو د کموالي لکبل له ستونزو سره مخامخ ده. میدویدوف د سشنبې په ورځ د لوړ پوړو روسي چارواکو سره ولیدل او د 2014 میلادي کال لپاره د روسیې د اقتصادي ستونزو د راکمولو په هدف پر یو عملی اقدام بحث وکړ. په دې اسکی د روسیې د اقتصادي ودې وزیر د صدر اعظم ټول مرسیالان د ولسمشر استازي او د مرکزی بانک مشر حاضر ول. د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې اف بي اي په فارسي ژبه په یو فیسبوک پاڼه جوړ کړی چې دغه ادارې د یو مامور رابرټ لیوینسن په اړه چې له 2000 میلادي کال راهیسې ایران ته د سفر پر مهال ورک شوی معلومات ترلاسه کړي. په دې پاڼه کې د رابرټ څو انځورونه چاپ شوي دي. دغه فیسبوک پاڼه له جنوري میاشتې څخه فعاله شوې او پکې له ایرانیانو غوښتنه شوې چې دغه امریکایي وګړي په اړه هر ډول معلومات که ورسره وي شریک کړي. اف بي اي د هغو معلوماتو لپاره چې امریکا ته د رابرټ لیوینسن د بیرته تګ سبب شي 15 میلیونه ډالره انعام ایښی دی. د لیوینسن کورنۍ وایي له ډېره انتظاره پتنګ شوي او غواړي واشنگتن او تهران د بندیانو د تبادلې د تړون له مخې هغه خوشی کړي. خو ایران وایي دغه امریکایي د دوی په هیواد کې نه دی او په اړه معلومات نه لري. وروسته خبر ده چې د امریکا روغتیایي چارواکي وایي په تکزاس ایالت کې د زیکا وایرس له لومړۍ پیښه ثبت شوې ده. ویل کېږي چې دغه وایرس د جنسي مقاربت یا تماس له لارې انتقالیږي. دغه خبر د زیکا وایرس د پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي. د زیکا وایرس د ماشې له لارې سرایت کوي او د ولادي سوی شکل او عصبي ستونزو سبب کېږي. د 2015 میلادي کال راهیسې تر اوسه په برازیل کې د زیکا وایرس سلور زره پیخي ثبت شوې دي. نو د سیمه اونړې مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل سفیو لاستان گزیدر ته وړاندې کړل. کولای شي دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم ګوري. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال کیمبل پرون د امریکا کانګرس ته وویل چې که په افغانستان کې اني واقعیتونه ته په کتو ګام وانه خسل شي نو د دې هیواد وضعیت به په 2014 کال کې د تیر کال په مقایسه خراب وي. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان هم د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره یو ځای شوی دی. دا یو ځای کېدل به د افغانستان لپاره له ځان سره څه ولري؟ دا پوښتنه مو په یوې مرکې کې د افغانستان د سیاسي چارو له شنونکي خوشحال خلیل څخه کړي چې وایي
سلام دا اوس د داعش له ګواښ سره مخ ده. همدا اوس دیندار د داعش مرکزونه دي، هغه د اورنو مواردو راډیو له منځه تللې ده. نو که دغه ائتلاف سره یو ځای نه شي، داعش په ضد باندې ائتلاف سره یو ځای نه شي، نو طبعا داعش د افغانستان د یو جدي ګواښ ده.
د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي ډیر ضرب له جرمني سره داسې یو تفاهم لاسلیک کړي چې له مخې به یې افغانان له هغه هیواد څخه په اجباري ډول نه ایستل کړي. په دې اړه هم ریپورټ لرو. دا به هم واوري چې د افغانستان بانک مسؤلین وایي په سرحدي ولایتونو کې په بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې د مخنیوي په هدف په یوې نوې طرحې کار پیل کړی. که وخت اوس نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې به واوري چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د زیکا د وایروس یو پیښه تایید شوې. له دې سره د دې وایروس د لا خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د ګولیا چار تنظیم پروګرام او کور کله حمله یادم وباسي. دوستانو تاسو زموږ غږ لازادي رادیو ناوړي د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په خانه کمانډان وایي د افغانستان تر ټولو لوی ستونزه د دې هیواد په پوځي لوک کې کمزوري رهبری ده. جنرال جان کیمبل پرون د امریکا کانګرس ته په وینا کې ویل چې که په افغانستان کې عیني واقعیتونو ته په کتو ګامونه وانخیستل شي نو د دې هیواد وضعیت به په 2018 میلادي کال کې د تیر کال په پرتله ډیر خراب وي. د ریپورت تفصیل له فریبا ساحر ناورو.
جنرال جان کیمبل چې اوس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه دنده پای ته رسیدلې، پرون د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د پوځي قواو د ستونزو په اړه خبرې کولې چې د په خبره د مشرتابه له کمزورتیا څخه سرچینه اخلي. جان کیمبل وایي د افغانستان پوځ د یو قومندان په ګډون دونه ویل ورته په افسران په نارامه هلمند ولایت کې تبدیل کړه، خو زیاتوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په رهبرۍ کې د بدلون راوستو په برخه کې ډیر شاته پاتې دی. د امریکایي جنرال داسې مهال د امریکا د کانګرس د غړو پښتنې ځواب ویلی چې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنې تر پخوا ډېرې سوې دي او کانګرس بیره لري چې دا کار شاید د دې سبب سي چې امریکا د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره خپل ډېر سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای کړي. جنرال کیمبل زیاتوي که امریکا سنجول سوي او دقیق ګامونه وانخلي، دا خطر سته چې د افغانستان وضعیت تر 2015 کال بدتر سي. د دې خبره په افغانستان کې د امنیت او ثبات لاړخه حالات هغه سینې دي چې باید په 2018 کال کې په دغه وخت کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمیدو ته لار هواره سي. د جنرال د امریکا د ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه وستایل چې وایي د 2018 کال تر پای په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر 1800 کم نه سي. ټاکل شوی جنرال کیمپل په نږدې راتلونکي کې تقاعد وکړي او ولسمشر اوباما د هغه پر ځای جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه نومولی دی. د امریکا په کانګرس کې جمهوری غوښتونکي له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د اوباما پر سیاست انتقاد کوي. همدارز اوس چې د طالبانو ترڅنګ په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو یادونه هم کیږي، حتی د امریکا په کانګرس کې دیموکراتان هم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور پر څرنګوالي فکر کوي. د جنرال جان کیمپل په خبره داعش د افغانستان کې د ملکی خلکو په وړاندې خپل بریدونو ته په دوام سره له طالبانو سره سیالي کوي. دی وایي داعش غواړي په افغانستان کې خپل فعالیتونه لا پیاوړي کړي، خو زیاتوي چې امریکایي ځواکونو د داعش د وړتیاو په راکمولو کې هڅې کړې دي او په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې دي. تر دې وړاندې جنرال نیکلسن هم د افغانستان د وضعیت خرابېدو په اړه خبرې کړې وه. هغه وایي افغان ځواکونه توانېدلې تیر کال د طالبانو بریدونه تر ډیره پر شا وتنبوي، خو د ده په وینا افغانانو په یوازې سر دا کار نسو کولی او د تجهیزاتو او مالي مرستې له اړخه یې تکیه پر امریکا وه. د امریکا د دفاع وزارت په وینا یوازې په 2015 میلادي کال کې څه باندې 4.2 مليارد ډالر مرسته افغان امنیتي ځواکونو ته رسېدلې ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دا د ازادي رادیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان هم د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره یوځای شوی. جان کیری پرون د ایتالیا په پلازمینه روم کې وی خبري غونډه ته وینا پر مهال دا خبره وکړه. د داعش پر ضد ائتلاف سره د افغانستان ورګړیدل څومره د افغانستان په ګټه دی او څومره کولای شي دغه مبارزه پیاوړې کړي، د پښتنو فریبا ظاهر د یوې مرکې په سر کې د سیاسي چارو افغان شنونکي خوشحال خلیل څخه کړي. ښاغلی خلیل په جواب کې وایي
افغانستان چون د امریکا یو ستراتیژیک ترنو سره چې کړم دا اوس د افغانستان ملي اردو د افغانستان وسلوال سره مرسته کوي، نو په دغه حساب باندې افغانستان د یو سم کار کړی دی ځکه افغانستان هم دا اوس د داعش له ګواښ سره مخ ده. هم دا اوس دیندار کې د داعش مرکزونه دي، هغه د اورنم واورز راډیو له منځه تللی ده، نو که دغه ائتلاف سره یوځای نه شي داعش په ضد باندې ائتلاف سره یوځای نه شي نو طبعا داعش افغانستان
بله. خلی صاحب تاسو خپله یادونه وکړل چې افغانستان په خپله اوس له دغه ګواښ سره عملا مخامخ دی، یعنی په دغه ځای کې هغوی فعالیت لري، نو افغانستان په دغه ائتلاف کې کله چې ورګډیږي څنګه رول لوبولی سي، څه کولی سي وکړي په دې برخه کې؟
افغانستان د داعش پروان دی د نړیوال ترورزم پروان دی د سنگر په اغاول حق کې قرار لري او دا د نړیوالو نړیوالو قوتونو او د نورو هیوادونو سینن سبا د داعش سره داعش نه په تکلیف دی یا داعش یو د نړیوالو لپاره خطر ګڼي ځان لپاره ګواښ ګڼي خپل ملي امنیت او ملي منافع لپاره ګواښ ګڼي نو دا د هغوی مسولیت جوړېږي چې د افغانستان حکومت سره په دغه جنګ کې چې عملا داعش سره درګیر د مرسته وکړي د افغانستان وسلوال پوځ تجهیز کړي او د افغانستان حکومت تقویه کړي تر څو دغه پدیدې سره وجنګېږي او بلکره دغه له منځه ولاړ شي او ورسره دغه ګټه دا ده چې له دې سره تمن کله چې د افغانستان ته راځي وسلوال ځواک راځي د سر زمونږ نظامي پوځي قوت زیاتېږي او د زمونږ وسلوال ځواک د زیات پوځي مانور جوړېږي او کولای شي سیار ځای د دښمن نابود کړي خصوصا من کچې هوایي ځواکونه ولرو بي پيلوټه الوتکې ولرو نور تجهیزات ولرو نو تمن د افغانستان قوت یا تولای شي.
بله خلیل صاحب یو وروستي پوښتنه د وخت په اړه تاسو نظر غواړم اوس چې د اقدام سوي دی او مشتاسم پوښیږي چې داعش د روان لمریز کال لپاره په افغانستان کې فعالیت پیل کړی دی او سویل کې چې د افغانستان بیلابیل سیمو او ولایتونو ته د دوی فعالیتونه غزیدلی دي نو آیا فکر نه کوي چې افغانستان نو وخت د اقدام کړی دی نه کېدای شي چې دوی وختي لدی افسر یو ځای وي
افغانستان خو وختي جنگ خو افغانستان کې لري په خوانه شروع د توریزم په ځد باندې او د افغانستان خلک عمل قرباني دي د توریزم د جنگ قربانيان دي او دا خو اصل کې
د ائتلاف سره د یو ځای کېدو په برخه کې او بخښنه غواړم د ائتلاف سره د یو ځای کېدو په برخه کې د دې اقدام یعنی پر ځای دی پر وخت دی
نو طبعا مناسب وخت وخت دی نه په خو ممکن ځینې مسائل به وسی زه په نیم په څنګه ولې په خپل وخت نه یو ځای سوی خو د خپل د اوس د کار کړی دا چوند تهش تهدید ورس پر زیاتیږي نو مخکې له دې چې تهدید نورم په زیاتی نورم په زیاتی نو داخله چې په سره وخت دوی د ائتلاف سره ملګری سول او بل اخر د دې لارې نه داعش چې کوم خطر ده هغه محو کړی سی او د عقل کنټرول کړی سی او نور زیات نسی نو دا یو د افغانستان ضرورت وو د خلکو ضرورت ده د نظام ضرورت ده.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دوستانو تر خبرتیا مخکې مو مرکه لا خوشحال خلیل سره چې د افغانستان د سیاسي چارو یو څېړونکی دی واوریده نو موږ په دې موضوع کې دو چې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل به د افغانستان د حکومت لپاره څو لري سبق غلا ازادي راډیو نوري. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ډیر ضرب له جرمني سره داسې یو تفاهم لیک لاسلیک کړی چې لمخې به افغانان له هغه هیواد څخه په اجباري ډول نه ایستل کیږي. د دې وزارت ویان پرون خبریالان ته ویل چې د محل دې هوکړه لیک په متن باندې کار روان دی. تفصیل به د ناجیې صافی په ریپورت کې واورو.
ورسله هغه چې جرمني د یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د رایستلو غواخ وکړ د کډوالو چارو وزارت وایي جرمني به دې ته وهڅوي چې په اجباري ډول کډوال راونه باسي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت وایي چې په راتلونکو میاشتو کې به له جرمني سره داسې موافقه لاسلیک کړي چې له مخې افغانان په زور له جرمني نه ایستل کیږي. ښاغلی جرأت د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د هوکړه لیک به د پنځو مهمو ټکو په اساس وي.
دولت افغانستان با حداقل نو کشور
د افغانستان دولت حداقل له 9 اروپایي هیوادونو سره په تیر کې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. له جرمني سره د تفاهم لیک تعریف دا دی چې 15 کټګوري کسان هیڅ کله هم په جبري توګه نه راایستل کیږي. دا 15 کټګوري معلولین او مایوبین بی سرپرسته کسان کم عمر ماشومان او هغه کورنۍ چې د میرمن له خوا سرپرستی کیږي دا هغه کسان دي چې دوی افغانستان ته باید اجباري
له دې پرته خغلی جرأت وایي چې له ټولو اروپایي هیوادونو سره په لاسلیک شوو او لاسلیک کیدونکو هوکړه لیکونو کې د دوی شرط دا دی چې افغانان باید یوازې په خپله خوښه هیواد ته راستانه شي. د کډوالو چارو وزارت وایي له جرمني سربیره به له اتریش سره هم د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب په اړه هوکړه لیک لاسلیک کړي. په 2015 میلادي کال کې 1.5 لک افغانانو په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې چې په فردي ډول یې غوښتنلیکونه څېړل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزری په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر نورالحق علومي سره په یوه غونډه کې وویل چې جرمني له افغانستان سره مالي مرسته کوي، سو راستنیدونکو کډوالو سره مرسته وکړي. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي یوازې هغه افغانان به بیرته په خپله خوښه راستنیږي چې نه دي توانېدلي د کوربه هیواد د قوانینو او نړیوالو کنوانسیونونو سره سم شرایط پوره کړي. خو د افغانستان د ولسي جرګې د کډوالو چارو کمیسیون ویغړي پروین دورانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان روان کړکېچن حالت ته په کتو افغان دولت باید هڅه وکړي چې افغان کډوال په اړوندو هیوادونو کې پاتې شي.
هغه افغانان چې په ډېر بد حالت باندې په بدو شرایطو باندې تللي دي، مرګ یې قبول کړی ده او هغه ملکو ته تللي دي، نو په دې کې افغانستان کې حالت ډېر بحراني حالت ده، وضعیت ډېر خراب ده. مشران باید په دې کې سخت جدي برخورد وکړي چې زموږ مهاجرین افغان همالته په هر شکل کې خوندي وساتي تر څو چې زموږ د وطن شرایط او حالت معلوم شي.
په تیر یو کال کې چې اروپایي ټولنه د ناقانونه کډوالو لستر بحران سره مخ ده، جرمني د تر ټولو ګڼو کډوالو کوربه دی. د افغانستان، سوریه، عراق او یو شمېر افریقایي هیوادونو په سلګونو زره کډوالو په سختو او قاچاقي لارو ځانونه اروپا او په اروپا کې جرمني ته رسولي دي. اوسمهال جرمني وایي چې هیواد ټول دا کډوال نشي قبلولی او د افغانانو په شمول به یو شمېر بیرته خپلو هیوادونو ته واستوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان بانک مسولین وایي چې په سرحدي ولایتونو کې په بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې د مخنیوي په هدف یو نوې طرحه باندې کار پیل کړی. د افغانستان بانک دویم مرستیال محمد عیسی تراب وایي چې په دې طرحه کې خلکو ته تشویقي جنبې په نظر کې نیول شوي. خلی تراب وایي له دې لارې دوی غواړي خلکو ته وایي چې له افغانیو څخه ګټه اخیستل څومره د هیواد اقتصاد پیاوړی کوي. نجیبی زمان د موضوع په اړه د افغانستان بانک له دویم رسیال خغلی تراب سره مرکه کړې او په سر کې د دې طرحې د جوړېدو د اړتیا په اړه ورڅخه پوښتلې.
څو کاله چې یعنی شل کاله یا زیات کم په دې ملک کې بدبختانه چې دغه اعتبار د افغانۍ ډېر کم شو، نو موږ د امغه وخت نه اطرافو کې یا په ولایتو کې خاصه په سرحدي مناطقو کې چې لکه د ایران د خواته او د خواته بل شخصي ساحه چې دغه د پاکستان د خواته زیاتره خلکو د هغه مملکتو د کرنسۍ نه استفاده کېدله، نو موږ عاجل دا چې وکړو چې څه مصاحبې او تشویقي حالات په نظر کې ونیو. بعضې بلبورډونه او بعضې مصاحبې دا شیان مو شروع کړو او بالاخره د دې په څنګ کې مې یو دان شروع کړو. که څنګه خلک دغه افغاني نه اخلي نه استعمالوي، نو دېرشمه ماده د قانون د افغانستان بانک وایي چې دا کار باید په افغانۍ باندې وشي. اوس په دې اخرو کې دا و چې دا د تبلیغ څخه ډېره وسیع شي، نو موږ ټولو تلویزیونونو ته خاکې ولې نو جوړې کړلې او په ټولو تلویزیونونو کې د دې لپاره یو پروګرام لرو چې د خپل ملک د افغانۍ نه یا د خپل کرنسۍ نه کښې بدل وشي، نو دا څه ګټې لري؟
تراب صاحب، دغه طرحه به څومره ګټورې یې چې افغانۍ د هیواد په سرحدي ولایتونو کې هلته چې ډېری بهرني اثار په ځانګړې توګه کالداري او تومن کاریږي، دا به څومره ګټورې او څومره به افغانۍ په دغه ولایتونو کې باب کې؟
اوس موږ ډېر کوشش کوو چې تبلیغ نه ډېر زیات کار واخلو، خلک تشویق کړو، دوته اقتصادي لارې کړنلارې دي افغانیو د تشویق لپاره. دا ورته موږ اوس په دې نوې طرحه کې اوس په کار کې کوو چاپېر یو چې دا موږ د علماو سره، د نورو وزارتونو سره، د مکاتبو سره، د دوی سره هم وغږېږو او دوی سره دا خپل نظریات شریک کړو چې دا طرحه طبعا خلکو ته ووایو. یو خوا نه د قانون رعایت، بلې خوا نه دا دی چې د دې افغانۍ د استعمال ګټې خپل دغه تبلیغات ډېر سری کوو. په دې طرحه باندې کار روان دی چې ډېر ژر به انشاءالله تعالی هغه د مقام ریاست دولت او وزیرانو عالي شورا ته به وړاندې شي. په دې طرحه باندې اوس موږ کار کوو چې دا جنبې تشویقي ډېره زیاته وي.
دغه څه ډول طرحه ده چې کار پر روان دی، کومې برخې پکې شاملې دي؟
زیاتره برخې نور هم د تبلیغاتو دپاره ډېر زیات وخت ورکړ شوی دی او په ولایاتو کې موږ زیاتره د بلبلونو تعداد هم زیات تر څو وکولو چې خلک خپل قانوني مسؤلیتونو ته متوجه کړو او د بلې خوا نه د دې اقتصادي اضرار چې دي څوک د افغانۍ نه استفاده نه کوي، ګمن ته مثلا په اقتصادي حد څه ضربه رسېږي او که د افغانۍ نه استفاده کوي ورکړه ورکړه کوي دې کې دې ته څه ګټې دي. دغه غواړو چې خلکو ته ډېر زیات روښانه کړو.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نوي خپرېږي. د افغانستان بانک له دوهم مرستیال محمد عیسی تراب سره مو مرکه اورېده چې ویلي په سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې د مخنیوي په هدف په یوې نوې طرحې کار پیل کړی. د کرنې او اوبو لګولو وزارت وایي داسې هڅې پیل کړي دي چې تر راتلونکو څلورو کلونو افغانستان د غلې لاړخه تر ډیره پر ځان بسیا شي. د کرنې او اوبو لګولو وزیر اسدالله ضمیر د سې شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې د منظم استراتیژۍ له مخې به تر راتلونکو څلورو کلونو نږدې څلور میلیونه هکتار للمه ځمکه آباد کړی شي. تفصیل د حدیث پردیس په رپورټ کې.
کڅه هم په افغانستان کې د وچی یللمزمه کې کراندا ځنه د معلومه خو د کرنې او بولګولو وزارت د لومړنیو ارزونو پر اساس افغانستان شاوخوا 4 میلیونه هکتار یللمزمه کلري خو په منظمه توګه تریګټه نه اخیستل کیږي. د کرنې او بولګولو وزیر اسدالله ضمیر په کابل کې خبري ناسې ته ویل چې یللمزمه کوې د استفادې په هدف 4 کلن استراتیژي برابره کړي چې پر پلي کېدو به تر ډیره په افغانستان کې د غلو د کمښت سونه حل شي. خاخلی زمیر دا سه شنبه په ورځ د خبری ناستې په څنډه کې ازادي رادیو ته ویل چې د څلور کلن استراتیژي د پلي کېدو پیل به له هغو 14 ولایتونو وشي چې د افغانستان 90 سلنه للمزمه کې پکې موجود دي.
دا اولنۍ ځل دی چې وزارت زراعت همکاران سره چې د قسمت کې استرالیا حکومت دی د للمیز زمکو لپاره د استفادې د هغوی د استفادې لپاره مونږ استراتیژي جوړ کړې ده. زمونږ تلاش دا دی چې راتلونکي څلور کال کې د غنمو له قسمت کې خپله باید خودکفایي ته نږدې شو. نو دا استراتیژي د هغې تطبیق لپاره ډېر مهمه ده.
افغانستان دا مهال هر کال 6 میلیونه ټونه غنمو ته اړتیا لري چې 1.5 میلیونه یې له ګاونډیو هیوادونو واردېږي. د کرنې او اوبو لګولو وزیر اسدالله ضمیر وایي دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې له للمي ځمکو د منظم استفادې په هدف دا ډول ستراتیژي جوړیږي، خو سپارښتنه یې دا ده چې نړیوال ډونران او مرسته کوونکي هیوادونه باید په مالي برخه کې ورسره مرسته وکړي. په ورته وخت کې په کابل کې د استرالیا سفیر اندرسن له للمي ځمکو منظمه ګټه اخیستنه نه یوازې د افغانستان د زراعت د ودې لپاره مهم بولي، بلکې وایي چې دغه ستراتیژي په پلي کېدو به د افغان حکومت په عوایدو کې هم د پام وړ مثبت بدلون راشي. سفیر د کرنې او اوبو لګولو وزارت سره هغه هوکړه هم لاسلیک کړه چې له مخې به یې استرالیا تر راتلونکو څلورو کلونو له للمي ځمکو د ګټې اخیستنې په برخه کې له افغان حکومت سره 25 میلیونه ډالر مرسته وکړي.
موږ له 2014 کال نه تر 2013 کلونو پورې 25 میلیونه ډالر مرستو ته ژمن یو. دغه پیسې به په افغانستان کې د زراعت د ودې او د تکه د اوسیدونکو وګړو د ژوند د ښه کولو په برخه کې ولګول شي.
لو وچو یا للمزمکو د ګټه اخیستنې د ستراتیژي لومړی پیل بعد کابل، هرات، کندوز او هلمند له ولایتونو وی چې د چارواکو د معلوماتو لمخې د افغانستان ډیره للمزمکه په همدغه ولایتونو کې موجوده ده او وروسته به د پلي کېدو چارې نور ولایتونو ته هم وغځول شي. د کرنې او اوبو لګولو وزارت په داسې حال کې له للمزمکو د منظم استفادې خبره کوي چې دا مهال د افغانستان په بازارونو کې تر ډیره د وارداتي غنمو پیر او پلور کیږي او مودا وړاندې قزاقستان له کابل سره د شوې هوکړې لمخې هر کال افغانستان ته د 600,000 ټنو غنمو د مرستې اعلان کړی وو.
د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي د زیکا وایروس لومړنۍ پیخه د تگزاس په ایالت کې تایید شوې. ویل کېږي چې په دې پیخه کې د زیکا وایروس د جنسي مقاربت له لارې سرایت کړی. د خبر د دې وایروس د خبرېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې. تر دې خبرې ورځ مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په مرکزی او جنوبی امریکا کې د دې وایروس له خبرېدو وروسته د دې ناروغۍ په وړاندې نړیوال اضطراري وضعیت اعلان کړ. د ملګرو ملتونو نړیوالې روغتیایي ادارې دا پریکړه د متخصصانو د یوې خپلواکې کمیټې د وړاندیز څخه وروسته وکړه. ویل کېږي چې په تیرو څلورو میاشتو کې په برازیل کې د زیکا وایروس تر 4000 زیاتې پیښې ثبت شوې. د برازیل ولسمشر دیلما روزیف پرون د خپل هیواد د پارلمان دواړو خونو ته په وینا کې په دې هیواد کې استراری روغتیایي وضعیت اعلان کړ. نوموړي ویل د دې وایروس او د ناوړه اغیزو په وړاندې وي په خپلو ټولو امکاناتو مبارزه وکړي. دلما روزیف وایي زما ټول حکومت به د بیړني روغتیایي وضعیت په وړاندې لاس په کار شي. دلته د پیسو د نشتوالي مسله مطرح نه ده. زه په پوره ډاډ کولی شم په دې برخه کې پر پارلمان حساب وکړم چې وکولی شو د زیکا د وایروس د خپرېدو په وړاندې مقابله وکړو او پر خلکو یې ناوړه اغېزې راکمې کړو. د زیکا په نوم دا وایروس چې د ماشو په وسیله انتقالیږي په برازیل کې زرګونه نوي زیږیدلي ماشومان له جسمي او عصبي ستونزو سره مخ کړي. دا وایروس نوي زیږیدلي ماشومان د مایکروسیفالي په نوم وضعیت سره مخ کوي چې پکې د ماشوم سر د نورمال وضعیت څخه کوچنی وي او مغز هم په سمه توګه انکشاف نه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وړاندوینه کوي چې په جنوبی امریکا کې به په راتلونکي کال کې له 3 to 4 میلیونه کسان د زیکا په وایروس اخته شي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په 4 بجو له آزادی رادیو نه.
دا د ازادي رادیو ده. اوس هم په افغانستان کې د سهار 10:30 شوي او بیا په موقعي د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته سفی الله ستانکزی دراوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خاري په وستندو شوراګانو په غونډه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې پر ملي مشارکت ټینګار وکړ. د افغان حکومت اجرائیه مشر عبدالله عبدالله پرون په جیپور کې د هند په جیپور کې د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د یوې داسې طرحې پر جوړولو او عملي کولو ټینګار وکړ چې د سیمې د ټولو هیوادونو لخوا په یوه واحده اراده او لیوالتیا رامنځته شي. په غور کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی سږ کال 50% کې زیات شوی دی. په دغو پیښو کې د ښځو وهل ټکول، د هغوی د پوزې یا غوږونو پرې کول او یا هم وژل شامل دي. امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وایي پنټاګن د راتلونکي 2018 میلادي کال لپاره د روسیې د تجاوز په وړاندې د مبارزې لپاره د 3.3 میلیارد ډالر بودجې وړاندیز کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه هیواد ستر اعظم دیمتری میدویدف د هغو پلانونو ملاتړ ښودلی چې غواړي د بودجوي ستونزو له کبله ځینې دولتي ادارې او تاسیسات سره مدغام کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د شمالي کوریا لخوا فضا ته د سټلایټ توغولو پلان کولی شي هغه بحثونه پیاوړي کړي چې د هغه هیواد په وړاندې د ملګرو ملتونو د لا ډیرو بندیزونو په اړه کیږي.
دا د ازادۍ رادیو دا دوستانو تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې مو ګورئ. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدلای شئ. د کابل په شمول د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د FM په 100.5 اوریدل کیږي. دوستانو د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. د ازادۍ رادیو ونیزو پروګرامونو ته راځو. کور کلی پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې د ګوړی اچار له یادم مباسئ.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. اکثر وخت موږ د ځینو کسانو په قانونو انتقاد کوو، نورو ته د نه کولو توصیه کوو، خو بیا هم دا چاره موږ خپله ترسره کوو. کله ناکله موږ د ځان د خلاصون لپاره یو متل هم وایو چې اوبه اخیستی زکته هم لاسه چوي، په دې معنی چې د ستونزو او مشکلاتو په وخت د خلاصون لاره تعویز اخیستل ګڼو. تعویز کول او پرې باور ساتل په افغاني ټولنه کې لویه مخینه لري، خو داسې هم نه ده چې دغه کار د ستونزې نوي پیدا کړي. په لسګونو ضلع وهل، ټکول او ان وژل د دغې ستونزې مسؤول ګڼل کیږي. لا هم د افغاني ټولنې ګڼ افراد پر تعویز باور لري، خو دا چې دا باور څه ډول دی او پایلې چې دي په نننۍ کور کلی خبرونه کې به ترې خبر شي. په پیل کې د یو تعویز ورکوونکي هغه خبرې اورو چې د لاس خطونه ګوري.
د تا د اول خطونه مخېمه ښه د چاته نه ښېمه خطونه دا د ژوند خط دی او دا د سرنوښت دی، دا د زړه خط دی او په زړه کې نازکته به امکان لري د خولې د لاس ډېر هم مثلا تا د مثلا ازورده شي، ولې په زړه کې څه نه لري؟ تا د کومې ربان زړه لري اما او یو هدف مثلا هم لري که کوشش وکړي خپل ادب دې هم عمرو د زمان سره خپل ادب ته رسېږي، کامیابي ته رسېږي. یو واره، دوه واره، درې واره، څلور واره د خطرو سره مواجه شوی چې د مرګ خطر نه هم کم نه و، خدای ساتلی. ولې ښه دعاګوی لري یا پشتیبان یا دعاګۍ چې زیاتره د بدبینانو مخې نیولې ده.
دا ډول لسګونه کسان د ښار په خواوشا کې تر سترګو کیږي چې یوازې د خلکو د غولولو لپاره ناست دي او له هغوی نه پیسې اخلي. د تابیز د تاریخ چې پاکله دیني عالمان بیلابیلې نظرې لري. د کابل پوهنتون استاد عبدالله کمال وایي چې د تابیز ورکول او د تابیز اخیستل د بودایانو له دورین را په دې خوا د خلکو په منځ کې دود شوی.
د دې تاریخچه د بودایانو نه شروع ده او د دې تاریخچه له هغې زمانې نه شروع ده چې هلته دین نه و او دین تحریف شوی و. د اماغې نه دا تاریخچه شروع ده. کله چې د اسلام مقدس دین راغلی دی، قرآن کریم نازل شوی دی، د دغه مسایلو جواب یې ویلی مسلمانانو ته د یو روښانه لارې په توګه باندې لارښوونی کوي. فلهذا زمونږ په ټولنه کې یا بالخصوص زمونږ د کورنیو شخړو په رامنځته کولو کې دغه مسایل مهم رول لري، سره د دې چې نم وی شوي د کورونو ښځې په دغسې مسایلو کې زر ښکیل کیږي، هغه نو بیا بدبخته شي. کله د یو جادوګر کور ته ځه، څه چې پیدا کوي په خلکو تقسیموي او یو قسم ذهني ټینشن او فشار لاندې وي، فکر کوي چې رښتیا هم همداسې ده.
دا چې ولې ځینې کسان د ستونزو حل له تعویز ورکوونکي نه د تعویز په مرسته غواړي، له ځینو خلکو څخه مو پوښتلي چې د دې مسلې شاهدان دي.
دا یو عرف ګرځېدلی په خلکو کې، دا یو ذهنیت ورکړل شوی دی چې مثلا تعویز مؤثر ده، جن ده، فرید ده، دغه شیانو تحصیل لاندې راغلي دي. زمینه د بلې خوا تګ ورته مساعده نه ده، مثلا ډاکتر ته نشي تللی، ملا هلته ورته پیدا شي. قضایي او عدلي ارګانونه دا ګیله ده چې په دومره وخت کې د شیانو مخه نه نیسي.
امکه کور کې بیا نسې ام خپلار به خیر سره ډیر مخالف ده د کارو سره. هیڅ نه خوږیږي څوک چې مریض نور تای چې ډاکټر تلر شي او حتی چې داخل نه خلک راځي او تر وخوي یعنی بحث کوي سره.
زمونږ سیمه له هاي سره د فرهنګ او تمدن نهایت خمند دي. تر اوسه پورې مغه ابتدایي ژوند دی. دغه ساقایت خو خامخا ډیر حاکم دي. یعنی زه خپل خو یو فرهنګي سړی یم، کنه ما خپل نه دی خرچم، زما پلار ما تر وړي دي چې کله ناروغ شوم.
په تبیز باندې ډیرای ها کسان عقیده لري چې هغه د دین په اړه پوره معلومات نه لري. د کونړ اوسنکی عبدالقیوم وایي چې د اسلام دین 1400 کاله مخکې خپور شوی دی، خو زموږ د ولس ځینې کسان لا تر اوسه هم په دې نه پوهیږي چې اسلام کوم کارونه روا او کوم ناروا ګڼلي.
اوس عجیبه عجیبه شعارونه په دې یویشتمه پیړۍ کې په دیوالونو باندې نو چې پورو پیسر عملیاتو تعویزاتو نه پوهیږم جادو شیکن او پیر څه شی روحاني، یعنی عجیبه غوندې ټولنه ده.
ځینې وخت تعویز د کورنیو ترمنځ د شخړو سبب هم کیږي. د کابل اوسیدونکي مریم بیا د خپل کور کیسه کوي، وایي چې د یو غړي د تعویز کولو له وجې په ټوله کورنۍ کې جنجال جوړ شو.
زما خپله د سترګې لیدلی حال همدا ده چې په کور کې مناسبات دومره درهم پر هم فقط دوه تعویزونو پیدا کولو کې وشو. تعویزونو کې د ټولو کورنۍ نوم نوشته شوی و او په هغې کې نوشته شوی و زبان بند زبان بند زبان بند. کومه انګور د خپل د خواښ او اندرور په خاطر ځي، انګور ته د خواښې نشانی وایي که نه وایي، یو نښه که ووایي وایي ولام هغه ده. که کومه خواخی زی د انګور په نخه کې کومه نشانی ورته وایي چې مثلا پزه یې پیټه ده یا مخې داسې ده، هغه فکر کوي چې دا خو همدغه به یي همدغه ده چې مناسبات عین تر دې حده پورې رسیږي چې ما اورېدلی دي چاقوکشي شوی په منځ کې د نارینه و جنگ شوی و، خصوصا د کابل په ښار کې دومره زیات شوی ده چې حتی د سرکو په سر ملایان ناسي تعویزونه ورکوي. دا یو تجارت ده، بازاریابي ده. یو کس چې ورځي هغې ته حتمن پیسې ورکړ کیږي چې ته زه دغسې یو تبلیغ وکړه تا ته به دومره پیسې مونږ ورکوو. دروازې څنګ کې ناست و وایي دومره مریضان دې ته راځي.
د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی سید حبیب شاکر د اسلام له نظره تعویز معنی ګڼي. د هم زیاتوي چې تعویز ورکوونکی هیڅکله د ډاکټر کار نشي کولی چې د یو چا درد تشخیص کړي بیا درملنه وکړي.
علما من حیث عموم غوی طبیبان نه دي چې خلق تداوي کړي. په ډیرو احادیثو کې د تعویز لیکنې نه ممانعت راغلی، تعویز باید ونه لیکل شي. یو شمیر محدود کسان دي چې هغوی هغه تعویز چې په هغه کې آیات کریمه یا معصوره دعا ولیکل شي وایي دا جائز ده، کنه نور ټول علما وایي چې تعویز لیکل عموما ناروا کار ده، غیر شرعي کار ده. داسې څوک د دم او د تعویز نه د ځان لپاره معاینه خانه خلاصوي او خلک ورباندې غولوي او د تداوي مرجع همدا شیان بولي، دا په شریعت کې جمهور علما وایي چې دا درست کار نه ده، ناروا کار ده، حرام کار ده. یو شمیر وایي هغه تعویز جایز ده چې په هغه کې مسنون دعاګانې لیکل شوي وي، جایز ورته وایي. دا نه چې هغه سنت وبولی یا مستحب وبولی من جاور و ملنگ سی په خلکو باندې داس شیان خوري یرا ور باندې خوري لوټه ور باندې خوري داس شیان ور باندې خوري سی هغه باعث دی کیږي سی خلک ووجنی میرمن ووجنی اطفال ووجنی دا اشخاص قاتلین بلل کیږي او د قاتلینو جزا په شریعت کې معلومه ده څوک چې قصدن څوک ووجنی جزا یې دا ده چې هغه باید ووژل شي. د افغانستان په قوانینو کې هم د دې لپاره جزاګانې ټاکل شوې دي.
قدرمنه دوستانو، تر دې دمه په خبرونه کې روښانه شوه چې تعویز اخیستل او پر چا تعویز کول اسلام منع کړي دي، خو په هغو کسانو چې تعویز شوی هغوی څه وکړي؟ دا پوښتنه مو د کابل پوهنتون له استاد عبدالله کمول څخه کړي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کله جادو وشو د سخت تکلیف سره مخ شو. قرآن کریم د هغې په رابطه وایي چې کله جبرئیل امین راځي او یو ملایکه بله او یوې سر ته ودرېږي یو بلې خپو ته، د هغه په رابطه پوښتنه کوي چې تکلیف څه شی دی. ورته وایي چې پلانۍ ښځې په ده باندې سحر کړی دی، علاج یې څه شی دی؟ نو د قرآن کریم آیاتونه ورته وایي چې قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. د دوو سورتونو دا دی ولولي، کله چې دا لولي د هغې اغه غوټی چې یا هغه بندونه چې هغه تعویزون ته ورکړ شي خپل خلاصيږي. پیغام دا دی چې د قران کریم تلاوت، اذکار او لمونځ او داس دا د دغه سي منفي شیانو مخنيسي او انسان نه پرېږدي چې په دغه سي شیطانی جالونو کې خکیل شي. او د دغه سي شیطانی جالونو او آفتونو مخه او د دې د نیولو لارې چارې یوازې قران کریم کې مونږ پیدا کولای شو. په افغاني ټولنه کې، په مجموع کې، د اسیا په ټولنه کې چې اسیایي ټولنه کې مونږ ګورو، دغه شی رایج دي. د خلاصون تر ټولو اسانه، ارزانه او مفید لار د قران تلاوت دی. قران کریم که څوک سحر کې تلاوت کی او لکور ووزی، د محافظ الله دی ملایکی، هیڅ قسم جادو او سحر په دې دغه نشي کوي. آیات کرسی دې لپاره بهترینه نسخه ده. سوره فاتحه او سوره اخلاص او سوره ناس چې ورته وایي، دا دې لپاره بهترینه نسخه ده. زه فکر کوم په دغه ټولنه کې زمنګ د افکار د اذهان او د تنویر لپاره د میډیا د لارې، د مطبوعاتو د لارې، د منبر د لارې باید خلکو ته دا پیغام ورسول شي چې جادو، سحر او دا شیان چې دي دا هیڅ نشي کولای. په هغه صورت کې چې موږ د اسلام په مقدس دین باندې پوره آگاه او پوه وسو. بدبختی دا ده چې موږ نه په اسلام کې پوره مطالعه لرو او نه په ساينس او ټیکنالوژي کې. که چیرته دغه جادوګر کور او محل او د اوسېدو د بدوباش ځای وګورئ، سړی فکر کوی شي که د هر څه کوی شي نو ځان ته ولې د یو سالم ژوند د جوړولو زمینه نشي برابرولی. او که چېرته موږ په ټیکنالوژي پوی دی نو موږ به ویلی چې دا چې پیاده ګرځي او دا چې د برق نه محروم دی او دا چې د ښه ژوند نه محروم دی، نو دا ټیکنالوژي ولې د تعویزونو او دغه په رابطه نشي کولی؟ ولې په یو چا داسې سحر نشي کوی چې دا جادوګر وزیر شي؟ دا پوښتنې ولې زمونږ زنانه، زمونږ ځوانان، زمونږ خلک د دې جادوګرو نه کوي چې ته خپله په دغه حالت زما سلو روپو ته ناستې، لسو روپو ته ناستې، سوال کې چلونه جوړې، نو ته ولې خپله داسې څه نشي کولی چې هغه ستا ژوند لاقل کړي؟ ته پخپله د یو بدبخته ژوند خاوند یې، نو زما په ژوند په خوشبختۍ کې به ته څومره رول ولري؟ جادو او سحر د ټولنې په بدبختۍ کې تر ټولو لوی عامل دی.
څومره دا وړاندې چې د فرخوندې په نوم ځوانه نجلۍ له همدې وجې ووژل شوه، مسؤولو کسانو پرېکړه وکړه چې له لارو او کوڅو څخه تعویز ورکوونکي ټول کړي. دا کار یې تر یو حده وکړ، خو په دې وروستیو کې بیا هم تعویز ورکوونکي ډېر شوي. دا چې ولې تعویز ورکوونکي بیا را پیدا شول، د حج او اوقاف وزارت له معین دایالحق عابدنمو پوښتلی دي.
کابل ښار کې مونږ اتلس ناحیه د کسانو مونږ تصفیه وکړو چې تقریبا 200 دکان یا مرکز و چې د دکانونه مسدود شو او فعالیتونه بند شو. او ضمن مونږ یو طرزالعمل جوړ کړو چې د دې خلک فعالیت باید حداقل د شریعت پر خلاف نه وي. کوم ګزارشونه مونږ ته رسېدلی چې مونږ هم دا تاییدو چې یا مخفیانه فعالیت شروع کړی یا هم تغییر د مکان، یعنی خپل ځای بدل کړی او بل ځای کې فعالیتونه کوي. مونږ دې مورد کې تصمیم نیسو او کوم لازم اجراات دي هغه ترسره کوو.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. ژمی لکه د حکومت همداسې وچ تیر شو، نه ووریدل او نه هم د حوصلۍ تمه پیدا شوه، لکه له حکومته چې د سوکالۍ او پرمختګ تمه نه کیږي. د خپرونې په پیل کې څو مهمې خبرتیاوې واورئ.
The Fast Learning English and Technology course خبرتیا. The Fast Learning English and Technology course د انګلیسي ژبې زده کولو او په انټرنیټ او موبایل چټ، میسج او کومنٹ لیکلو شوقیانو ته خبر ورکوي چې نوموړی کورس خپل فعالیت پیل کړی او داخلي روان دي. نوموړی کورس د لوړو فیسونو د اخیستلو په بدل کې خپلو مراجعینو ته لاندې اسانتیاوې برابروي. لومړی، په اونۍ کې دوه ځله د قرغې بند او باغ بابر پکنیک، او درې ځله د نوي ښار په رستورانتونو کې ډله ییزې پارټۍ. دوهم، د درس په منځ کې د جوس، پیپسي او انرژیو د یو یو بوتل څښل. دریم، په میاشت کې یو ځل د هندي کامیابو مشهورو فلمونو شو. همدارنګه زموږ کورس خپلو زده کوونکو ته له ژاولو، د پوکانو جوړولو او د سګرټونو لګیو د حلقو ایستلو او واکینګ چلونه په مفت ډول ور زده کوي. د درس په جریان کې د فیسبوک چکول، د میسج ځواب ورکول او لایک کول و اجازه هم شته. له کورس سره په خوا کې د عصري سلمانۍ او رژګا سهولت او د بلیارد کلب هم موجود دی. ژر راشئ، زموږ له سهولتونو څخه ګټه واخلئ. ډک جیبونه ستاسې، اسانتیاوې زموږ.
د دوبی لندن د شرکت خبرتیا. د دوبی لندن شرکت یو تن داسې د اداري چارو ماهر ته اړتیا لري چې لاندې مهارتونه باید ولري. لومړی، په نورو شرکتونو او موسساتو کې د کار 25 کاله سابقه ولري. دوهم، عمر یې باید له 150 کلونو زیات او له 15 کلونو څخه کم نه وي. دریم، په اداره کې پر لیسانس او ماسترۍ برسیره د کوم معتبر پوهنتون دکتورا هم ولري. څلورم، په انګلیسي، فرانسوي او آلمانی ژبو روانې خبرې او لیکنې وکړای شي. پنځم، قد باید ارتجایي خاصیت ولري، یعنې د رئیس په وړاندې یوای و نیم لویشت او د مامورینو په وړاندې دوه نیم متره شي. شپږم، د ویښتانو، سترګو او پوستکي رنګ مهم نه دی او آرایش هم خپله سلیقه ده چې کوي او که نه یې کوي. وام، د ډریورۍ، خوشامند او سټایل لایسنسونه کلری او که نه لري د شرکت اداره په کیسه کې نه ده، خو حوصله یې تر ټولو مهم شرط دی، او هغه هم دومره چې که د شرکت خاوند په یوه سه سل کنځاوې ورته وکړي نو مخه هم وروانه ړوي، ځکه چې بیکاري زیاته او کارونه کم دي. نو باید ځان د شرکت د خاوند نادودو او غوسو ته ټینګ کړي. مینوال دې ډیر ژر خپل غوښتنلیکونه له خپلو 15 عکسونو سره یو ځای د نوموړي شرکت د رئیس کور ته ورسوي. د انټرویوګانو نیټې د تلیفون له لارې اعلانېږي. د پروژو ګټې ډیرو کسانو ته رسیږي، نو ځکه ټول د پروژو خوبونه ویني. د سړک د یوې پروژې له حاله مو خبرو.
صاحب، آیات راغی؟
راځی نو غلی ورختای.
صاحب، د سړک به څه جواب ورکو؟
ولی په سړک څه شوی دی؟
خو هغه د بودیچه خلاصه شوه او د سړک لا 15 برخه هم نه ده جوړه شوې.
دلبر خانه، لکه د مرغۍ دومره وړو کې زړه دی. ما ویل چې ته به څومره غړ زړه لري.
صاحب، په غټوال مې متیر وزه، په دغه څه کارونو کې ډیر بی زړه يم.
زه پوهیږم، خو که په یوه بله پروژه کې هم راسره وي نو دا ویره به دې نه وي بیا.
صاحب، نو اوس به څه جواب ورته وایو؟
د مصرف سندونه دی جوړ کړي؟
جوړ کړي مې دي، خو کاغوی سرک وګوري نو بیا به څه کوو؟
هغه $2,000,000 چې پاتې وو هغه خوشته در سره
وو؟ شته را سره، خو د $1,500,000 ځواب به څنګه ورکوو؟
لیونیه، دغه $2,000,000 به د هغو $1,500,000 ځواب ووایي که نه؟
پوه نه شوم صاحب.
ساده سړیا، له دغو $2,000,000 نه یې سمدستي $1,000,000 ته ورکه او $1,000,000 والي صاحب ته.
والا صاحب، اسمې سر پې خلاص نه شو.
خیر، خلاص بشي. صاحب، د سړک کار خو مو ولیده؟
هو ومولیده، خو ډیر لږ ځای مو جوړ کړی دی، کار مو ډیر ورو روان دی.
صاحب رښتیا وایې، خو بودیجه خلاصه شوه؟
بودیجه خلاصه شوه.
او صاحب، یوازې دغه $1,000,000 پاتې دي او دا مو صاحب د تاسې برخه ساتلې ده، ځکه چې په دغو $1,000,000 هسې هم کومه خوا نه رانیول کیږي.
هو رښتیا وایې، ځکه چې ادمان به د کارګرانو اجوره هم لوړه شوې وي.
او صاحب باور وکړئ چې یو موټر خاوره اوس تر یو موټر خیره هم ګرانه ده، همداسې د موټرو کرایې، د کارګرانو مزدوري او نور در واخله.
نه نه، تاسې ملامت نه یې، اوس ولاکه څوک تشه خبره هم بې پیسو وکړي. زه حیران یم چې په $1,000,000 مو لا څنګه په 5 کیلومتره سرک باندې دومره ډېرې خاورې اچولې دي.
والله صاحب، شپه او ورځ مو یې وکړې ده او کار ته مو ډډه اچولې ده.
ځه، په وزیر صاحب اطمان تقدیرنامه درته لیکم او د هغه بل سرک پروژه هم تا ته درکوو، ځکه چې په رښتیا ډېره ښه د کار تجربه لري.
مننه صاحب، خدای مو د موږ له سره مه کموه.
او خدای دې دا تورې خاورې هم د سرک له سره نه کموي.
د یک بام و دو هوا متل خو به مو اورېدلی وي، که نه مو وي اورېدلی په کیسه به مو مونږ خبر کړو. پام وکړئ،
آفرین لورې، در سر ګودي جار شم. ښه، خاوند دې نور څه ویل؟
مورې، ډېر فرمایشونه یې راکړل.
د څه شي؟
ویل چې د پلار او مور عزت او قدر به مې کوي او ټوله ورځ به لاس په نامه ورته ولاړی.
بیا تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې دغه خوبونه دې اوبو ته ووایه، نه د چا خدمت کولی سم او نه چا ته قدر ورکولی سم. قدر باید د ما وکړي چې له بل کوره راغلی یم.
تر خولې دې جار شم لورې، پام کوه چې ورته بې زړه نه سې، که نه بیا به ټول عمر د خواښه او خسر مینځیې.
ځه بې غمه اوسه مورې، د غمرم خدای نه یم خوره کړې.
ولورې، میړه دې خبر منی که نه؟
او داسې دی چې نه مړ دی راته نه ژوندی، د ما له اجازې پرته یو غړپ اوبه هم نه سي چکلی، ته خو لا نور کارونه ښې.
قربان دې شم لورې، ځه خدای دې درته کونه وړونکي دغه د ژبورې زوی.
مورې، دا څنګه لور او مور پټه مرکه سره جوړه کړې ده؟
بس بس، سر دې د وهلو دی، خدای دې دغسې بې فیضه زوی چا ته نه ورکوي لکه تا غوندې.
ولې وه مورې، ما څه کړي دي؟
نور به څه کوې؟ ای د ښځې غلامه، ټوله ورځ ورسره ناستې او موږ دې په یادم نه یو.
دا څه وایې؟ زه خو ټوله ورځ کار کوم، په کور کې کله ناست یم؟
نه نه، کار هم ورته پرېږده چې د چین ښاپېرۍ دې راوړې ده.
وه مورې، هغه هم تا راته کړې ده او تا یې صفتونه راته کول چې داسې نجلۍ ده چې جوړه یې نشته ده.
او ما درته کړې ده، خو د دې لپاره مې نه ده درته کړې چې غلامې سه.
نو څه پې وکړم، مړه یې کړم؟
مړه کوه یې مه، ورته نر شه، یو ځلې یې سبا ډبوه، یو ځلې بېګه، چې څه دې سر ته ورشي.
وه مورې، څه ګناه یې کړې ده چې دومره دې زړه ورته ډک دی؟
ته ګوره، پرون مې زړه په تنګ شو او په ژړا شوم، خو دغه سپین سترګې سترګه هم راسره لنده نه کړه.
پرېږده یې مورې، خدای خبر چې په ورور مې څه جادو او منتر کړي دي چې داسې وار و پار ورته خطا دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خيستون کی وو. برای افغانپور نقیب الله لاروی، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
خواد جگ غرو سندر
سلام و به برنامه